دا مشال ریو خاغلو ریدونکو السلام علیکم ز بشیر گواخ د دې خبرونه کوربایم دا وخت په پیښور کې 3 بجې شوې دي مخکې له دې چې ریپورتونو تبصیرو مرکو ته لاړ شو او نیوز پروګرام در باندې وورو له منور شاه څخه به د دې وخت تازه خبرونه وور
د پیښور سره نږدې د ادیزو پسیمه کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وجل شوی نن په ټول هیواد کې د پاکستان په نامه ورځ یعنی یوم پاکستان منځل کیږي په لیبیا کې د نه الوت سیمه قائمولو په لړ کې د اتحادي ځواکونو عملیات نن په څلورم ورځ هم دوام لري او نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فائنل لوبه د بنگلاديش سرخار ډاکا کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روانه ده او اوس د خبرونو تفصیل پولیس وایي د پیښور سره نږدې د ادیزو پسیمه کې په یو خرګاډي کې د اخودي شوی بم د چاودنې له امله یو کس وجل شوی دی د ادیزو د قامی لخکر یو مشر فرمان الله مشال ریډیو ته وایي بل پلو په هنګو کې د پولیسو په یو گاډي بریټ شوه چې د دین وړاندې د سیډیانو په دوکان کې د شوی یو بریټ د پلټنو لپاره روان وو د هنګو د پولیسو مشر عبدالرشید خان د پیښې په اړه وایي
دا در سمان نه لکه کې مونږه تار سر جپریشن کولو پای دوران کې مونږ باندې یو آی ڈی پټاو شو دا دوه کسان پکې لګ زخمیان ټولو خو سه چې کسان زخمیان وو پکې هسپتال کې وی سلو مونږ تاریخ کوس
کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې تیر ماښام او نور کسان وجل شوې دي د ناآرامۍ دا پیښې د قائد آباد عائشه منزل بنارس قصبه کالونی او ګارډن په سیمو کې رامنځته شوې دي د اخوډه په دې پیښو کې دوه بسونه هم سوځول شوې دي کراچۍ کې د تشدد د لړۍ د تیرو دیارلسو ورځو راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه د سیاسي خلکو تر څنګه ګڼ شمېر ولسي وګړي هم په نښه شوې دي نن په ټول هیواد کې د پاکستان په نامه ورځ یعنی یوم پاکستان منځل شي په دې لړ کې سهار اول د 20 توپو سلامي ورکړې شو د دین ورسته د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې یو تقریب کیږي چې پکې به د پوځي ځوانانو او افسرانو ترڅنګه د ښه کارکردګۍ کونکو ته یو سل درویش ایوارډونه ورکول شي په دې کې به د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک او د اقلیتي چارو پخوانی وفاقي وزیر شهباز بټي په نوم ایوارډونه هم ورکول شي امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکولو د پلان هرکلی کړی امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په وینا امریکا د ډیر مخکې نه ویلي په کار د افغان امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي او د شخړې د هوارولو لپاره سیاسي حل روباسي حامد کرزی په دې لړ کې د وو سیمو نمونه ټاکلي چې ځایي ځواکونه به په لومړی پړاو کې د دې ځایونو امنیت سمبالوي د بشري حقوقو کارکونکو وایي د شام په خار دی راکې د یو جماعت مخې ته امنیتي ځواکونو لکتر لګه شپک کسان وجلی د دې نوړاندې د عمري جماعت مخې ته په سلګونو مظاهره چان راغون شوې و چې د امنیتي ځواکونو د برید مخنیوي وکړي د بریدونو وړاندې اول د سیمه نه د ټلیفون او د بجلی رصد کټ کړې شو او بیا دز شورو شوې د معلومه نه ده چې مظاهره چانو سره وسله وا او کنه د یمن صدر علي عبد الله صالح ویلي چې د پارلماني انتخاباتو د ترتیبولو وروسته به واک پریږدي د نوموړي ویاند ویلي صدر هغه وخت پورې واک بل صدر ته د سپارلو نه انکار کړی کله پورې چې هغه ته دا معلومه نه وي چې د ده پر ځای به څوک راځي بلخوا د مخالفه ګوند ویاند دا وړاندیز رد کړی او ورته یې د یو بل سیاسي پلان نوم ورکړی د امریکا صدر باراک اوباما ویلی پر اتلونکو سورزو کې بعد د کرنل قذافی د ځواکونو پر ضد عملیاتو مشریخ په اتحادي هوادونو ته وسپاري اتحادي ځواکونو په سلورمه ورځ د کرنل قذافی ځواکونو باندې هوایی بریدونو ته دوام ورکړ چې پکې یې د دوی هوایی دفاعي نظام بحري اډې او هوایی ډګرونه په نخه کړی وایټ هاوس ویلی برتانیا فرانس او امریکا ټول پر دې رضا دي چې د لیبیا په عملیاتو کې د ناتو مهم رول وی بلخوا کرنل قذافی په ټی وی ویلي چې د بهرني ځواکونو پر ضد به جګړه جاری ساتي د مصراتا زنتان او دفران په خارونو کې د قذافی د پلویانو او مخالفو ترمنځ د نښتو ریپورتونه راغلي دي د امریکایي سینټ یوې کمیټې ویلي په امریکا کې د مسلمانانو حقونه د خوندي ساتلو لپاره به په راروانه هفته کې یوه اورونه کوي چې پکې به د 9 مارچ د مسلمانانو په اړه د متنازعه اورونې پر ضد ګامونه اخلي او په امریکا کې د مسلمانانو حقونو ته به په نوره زیاته پاملرنه کوي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل دورې پر مهال د روس چارواکو ته دا باور ورکړی چې د نړیوالې اتحادیې لخوا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځول د عوام ژوند خوندي ساتلو د مقصد لپاره دی. وړمه ورځ د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوټین د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد غندنه کړې وه. په دې اړه د روس د صدر او وزیر اعظم ترمنځ هم د نظر اختلاف دی. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ، نن د کرکټ ورلډ کپ کوارټر فاینل لوبه د بنګلادیش سرخار ډاکه کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روانه ده او تر دې دمه ویسټ انډیز په 21 اوورونو کې 8 رنزونه جوړ کړي او 3 لوبغاړي آوټ دي. د خبرونو پای
خبرونه مول منور شاه څخه واوریدل. تاسې مشال ریډي ووري. اوریدونکو په دې غړی کې باورې د خبر پښتونخوا په اډیزو کې د خښښو ایمان په 14 کې یو کس وژل شوی دی.
اجکم دي کې خاص لگا دا غړی دو اوریدو له غوډې دی او په هغه دي کې مې خښښو.
دا پاکستان پوز په هیواد کې په خانه شمارې کولو کې له برخه خستو انکار کړي او اوس با په محدود پیمانه په دې کار کې ګډون کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی اعلان کړی چې د وو سیمو امنیت به له بهرنیو پوځیانو څخه افغان ځواکونه اخلي. د دې ارزښت څومره دی؟
د دې ټول ارزښت سیمبولیک دی په اوس وخت کې.
د لیبیا په حالاتو سربیره نور رپورټونه هم درته لرو. د نړۍ رنگونه ونیس پروګرام هم دراورو. د مشال سروسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو نه تاسو زمونږه نه ساته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به موږ تاسو به لابل ریپورتونه وړاندې کوو. همدارنګه د کرکټ په اړه به هم تاسو خبرو. د اوس خو اوس به درته یو ریپورت وړاندې کوو. د دې غړې لومبه ریپورت د خبر پښتونخوا په اډیزو کې د یو خښوي مایند چاودیدو لامل یو کس وژل شو دی. بلخوا په هنګو کې په یو چاودنه کې شپږ کسان ټپین شوي دي. غلام غوس په پیښور ریپورت لري.
د پیښور په اډیزو سیمه کې د یو خخکړی شوی بمی چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د دې پیښې په لړ کې د اډیزو د قامی د خکر فرمان الله مشال ریډیو ته وویل.
دا زمونږ چې کوم د اډیزو ایریا د اډیزو او د میرمزو په درمیان کې انزر ټنډ ورته وي. دا اګریډ دی ما غږ کړه. په دې باندې بصره لګې زمونږ لخر والا مومنت لګ خو بیا تور باندې بار بار لګ مونږ په دې ځای کې دوه غړو بس هغه را داخله خبر شوی چې د پدی باندې د
بلې خواته د هنګو د پولیسو د وینا سره سم د درسمند په علاقه کې د ایس ایچ او په غاړي په یو ریموت کنټرول بمی بریټ کې شپږ پولیسواله جوبل شوی دي. په دې لړ کې د هنګو ډیسټریټ پولیس افسر عبدالرشید خان مشال ریډیو ته وویل.
دا درسمند علاقه کې مونږه تار سل جپریشن کولو پای دوران کې مونږ باندې یو آی ډی پټاو شوی دا پای کې زمونږه نور کسان خو چې کوم معمولی زخمیان وغه غشوی دوه کسان پکې لګ زخمیان دی غلا اوس په هسپتال کې باقي کسان مونږ فارغ کړو. ټولو خوش چې کسان زخمیان وو هغه دوه پکې لګ شان هسپتال کې وی سلو مونږ فارغ کړو. زه مشتبه کسان نیولې دي هغه نه سلام مسلام برامت شوی دا پنځه کسان مو په سر چپریشن لا شروع دی.
هم د هنګو د درسمن په علاقه کې وسلوالو د سی ډی یو دکان په بمونو الوزولې دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په کراچۍ ښار کې له بیګا راهیسی و کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دی. د دې رپورت تفصیل ظفر کریمی اورو.
د نهې په ماښام د قید آباد په سیمه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو یو تن محمد عزیز ووژلو. د پولیسو په وینا وژل شوی تن د ګلشن بونیر د سیمې استوګن و او د هغه تعلق د پښتونخوا د سوات سره و. د اورنګ ټاون په پیر آباد سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې ناپیژندل شوو کسانو په شاهین قبایل نومې هوټل ډزې کړي چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یې دوه کسه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. هلته بیا د سرسید ټاون په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو درې کسان ریاض نومان او نه کلن ماشومه ایمن وجل شوی دی. د ایم کیو ایم سرچینی وای چې وجل شوی کسانو کې یو تن ریاض د دوی د ګوند غړی وو. د یادې پیښې وروسته قهرجن خلک سرکونو ته راووتل او بازارونه او پټرول پمپونه یې بند کړل. د سیمې د خلکو په وینا قهرجنو خلکو په سرک تیریدونکو څلور مال وړونکو لاریو باندې ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د یوې لارۍ ډرایور قدیر حسین مړ او درې نور ډرایوران سخت ژوبل شول. همدا مهال نامعلومه قهرجنو خلکو یو رکشا او د سورلو دو بسونو ته هم ور ورته کړو. خار کې د امن راوستو په هیله د اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او پیپلز پارټي څلور کسیزه کمیټي جوړه شوې چې مشري یې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په غاړه لري. د دې نه علاوه د دواړو ګوندونو دوه دو وزیران هم په دغه کمیټي کې غړیتوب لري. خو بیا هم د قانون نافذونکو ادارو په ګډون دغه کمیټي خار کې د امن راوستو په لړ کې ګټور ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مې کراچۍ کې د سیاسي کارو چارپو قیصر محمود څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل دی وایي تر څو پورې چې د سیاسي ګوندونو په صفونو کې په جرمونو کې ککړ خلک موجود وي او د سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره هغه استعمالیږي هم د دې سره جخت کله چې د دغې خلکو په ضد کاروایي کېږي نو بیا هغه سیاسي ګوندونه خپه کېږي. همدا وجه ده چې د دواړو اتحادیانو ترمنځ کور کمیټي او یا هم انتظامیه د امن راوستو په لړ کې د کوم سنجیده قدم اوچتولو څخه ډډه کوي او په داسې صورت کې دا ممکنه نه ده چې خار کې دي حالات ښه شي. د قیصر محمود په خبره د پاکستان په تیر سیاسي تاریخ کې د کراچۍ نه امنه حالت څو څو کرته د حکومتونو د نسکورېدو لامل هم جوړ شوی دی او که د خار اوسني نه امنه حالت همداسې پاتې شي نو دا د حکومت په شمول د ټول ملک د امن دپاره ناخوالې پیدا کولی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان صدر آصف زرداری پارلیمنت ته د وینا په محل ویل چې په هیواد کې به ترهګري نزغمی او په هر صورت کې به د اورپکو مقابله کوي. سراج زهیر پی رپورټ لري.
غونډه د آصف علي زرداری قبایلی سمو کې اف سی آر قانون کې د بدلون په شمول ملک کې په ګڼو اصلاحاتو او ملک د ورپېخو کشالو او د حکومت د دریو کالو د کارکردګۍ په حق له پارلیمان ته وویل.
آی ویش ټو کنګراتولیټ ایچ اینډ ایوری ممبر of the parliament, those in the government and in the opposition, for the unanimous passage of the 18th and 19th constitutional amendment.
دوی ذات لسم او نور لسم ترمیمونو کې د بدلون په منځوري او د ذوالفقار علي بټو لخوا د ورکړې شوی عین په بحالۍ باندې ټولو د پارلیمان غړو سیاسي ګوندونو څوک په حکومت او څوک په حکومت کې نه دي هغوی ته په دې کامیابۍ مبارکي ورکوم. دوی حکومت ته ډېرې ستونزې ورپېښې دي خو ولې د ملک د اولس د ترقۍ لپاره زموږ حکومت هلې ځلې کوي. دوی موږ صرف خبرې نه کوو بلکې عملي ګامونه پورته کوو. زموږ حکومت غیر ترقی خرچو کې د کمی د توانایي په څنګ کې اصلاحات او د غریبۍ د ختمون لپاره کوټلې کړنلار ټاکلې ده. دی وایي چې ډېر ضربا فاټه لپاره ورکړې شوي قانون کې بدلون وکړې شي او دې لړ کې حکومت ډېر زر اصلاحات راولي. دی وایي موږ د بې درکشو کسانو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او ډېر ضربا د شخړه هواره کړې شي. دی وایي پاکستان ته دا وخت د ترهګرۍ جنگ ورپسر دی خو موږ به دې ملک کې د ترهګرۍ او د یو ترهګر د ختمون پوری د دوی پر ضد جنگ روان وی او موږ به دا ملک د ترهګرۍ نه پاکو. د صدر آصف علي زرداری پارلیمان ته د وینا وروسته د مسلم لیگ نون مشر او پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر چودھری نثار خبري غونډې پر مهال دا وینا پارلیمان ته نه بلکې دا د پاکستان پیپلز پارټي غړو ته وینا وبلله او وی ویل
مسلم لیگ نون اپنا جو علیحدہ موقف ہے اس کا اظہار نہیں کرے گی.
دے وائی دا فیصلہ شوی وا چی مسلم لیگ نون با یواز خپل دریز نوڑاندی گوی مونگ ٹول با یوزے دا پارلیمان نا بہر اوزو او واک آوٹ بکو او بیا با ایوان تا نزو او این دا حق فیصلے مطابق ہر سو ہوشو. دی وایي زه خو نه یم خبر چې د آصف علي زرداری دا تقریر د کوم پاکستان لپاره و. آیا د دې پاکستان لپاره چې زه او ته پکې اوسېږو چېرته چې غریب ته دوه وخته روټۍ نه میلاویږي، چېرته چې غریب په روزګار پسې در په در ګرځي، چېرته چې په هره درېیم ورځ چاودنې کېږي او په سوونو خلک پکې مري، چېرته چې بلوچستان او کراچۍ کې هر ورځ هدفي وجنو کې خلک وژلې کېږي، چېرته چې روزانه د اعلی عدالتونو فیصلو پورې خندا کولی شي، چېرته چې بهر ملکي جاسوس غایبېږي او د هغې باوجود خبر د سب اچھا کیږي. دی وای زه د ټولو مخالف ډلو مننه کوم چا چې زموږ سره د دې حکومت پر ضد قدم پورته کړو. دی وای زه دلته یو خبره بل کول غواړم چې تقریبا د 50% پورې د سینټ او قومي اسمبلی غړو د تقریر نه واک اوټ کړی وو. دغه رنګ د سفران او لوبو وفاقي وزیر شوکت الله خان مشال لیډو ته وویل چې د ولسمشر آصف علي زرداری د پارلیمان مشترکه غونډې ته وینا کې د فاټا په اصلاحاتو خبره کول د ستاینې وړ ده. سیاسی چارو کارپوہ ایمل خان خٹک مشال لیڈو ته اوه چې د مخالفو ډلو پارلیمان کې د صدر د خطاب په وخت د بایکاټ نه با حکومت ته نور ستونزې ورپیښې شي. یادونه ول دا چې د متحده قومي مومنه علاوه مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، جمعیت علماء اسلام، فی گروپ، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، شیرپا او ډلې د صدر آصف علي زرداری د تقریر او ریډونه بایکاټ کړي وو او د پارلیمان د احتجاج په توګه بهر وتلی وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د آصف زرداری د دی وینا په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله لیکلي چې غټکی فرخنده وزیر دروري.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې کارلو ټاګال او سلمان مسعود د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا په اړه لیکي. زرداری د دوو حکومتي مشرانو سلمان تاثیر او شهباز بټي وجنه په سخت ټکو وغندله او زیاته کړه دوی به د تندره وډلو او ترهګرو پر ضد تر اخره پورې جنګیږي. په دغه وینا کې سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون ګډون ونکو او د پارلیمان نه یې واکاوټ وکړلو. د نون لیگ سره سره د یو شمیر مخالف سیاسي ډلو د ولسمشر دا وینا نه اوریدل دا څرګندوي چې د مخالف سیاسي ګوندونو او د حکومت ترمنځ په ملکی مسلو څومره اختلافات دي. صدر زرداری په خپل وینا کې په ملکی مسلو خبرې وکړې او د دې ترڅنګ د امریکې په فلوریدا کې د قرآن د سوځولو پیښه هم په سخت ټکو وغندله. د آصف زرداری د واکمن پیپلز ګوند د حکومت په 50 کالو کې د 3 کال پوره کېدو وروسته دا څلورم ځل و چې ولسمشر زرداری د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا وکړله او په دغه وینا کې هغه د دې ذکر هم وکړ چې خپل پوره کوشش کوي جمهوریت مضبوط کړي چې دا شان د پوځي امیرانو د بیا په واک کې د راتلو لار ونیسي. هغه په خپلو خبرو کې د خپل حکومت مهمې کامیابۍ هم په نښه کړي چې پکې د 13 آئینی بدلون، د صدر اختیارات کمول، ثبوت خود مختاری ورکول او دا شان یو شمیر نورو خبرو ذکر وکړو. صدر زرداری په خپلو خبرو کې په قبایلی علاقو کې د سیاسي بدلونونو خبرې هم وکړې، د کومو په اړه چې د پاکستان په وز ناخوخي هم خوډلې ده. د دې سره سره هغه په اقتصادي مسلو او د توانایي په بحران هم خبرې وکړې. د امریکا سره که څه هم د پاکستان په تیر نږدې وخت کې په ځینو مسلو اختلافات رامنځته شوي دي، خو زرداری په خپل وینا کې وویل هسې به کوي د گاونډي هیواد افغانستان او د امریکا سره ښه تعلقات وساتي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ به جاری ساتي تر څو چې په هیواد کې امن نه وي راغلی. او زیات کړه دوی د نړۍ سره کاروبار غواړي نه چې د نړۍ نه امداد. ورځپاڼه لیکي صدر په خپل وینا کې د ناموس رسالت قانون په اړه هیڅ خبرې ونه کړې، خو د دې لوه څرګندونه یې په ښکاره ټکو کې وکړه چې د اقلیتي ډلو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. په خپلو خبرو کې زرداری دا هم وویل چې د هغه قوتونو د ښکار کولو لپاره به هم کار کوي چې د هغه د ښځې او د ملک ته پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ دي او د دې بدل به هغوی په جمهوریت اخلي، ځکه چې د هغه د ګوند په نظر کې جمهوریت تر ټولو ښه بدله ده.
په داسې حال کې چې په لیبیا کې د صدر محمد قذافي د ځواکونو په ضد نړیوال هوایي بریدونه دوام لري، روس وایي دا مسله دی د خبرو اترو له لارې حل شي. هارون باشا په ریپورت لري.
نړیوالو خبری سرچینو د لیبیا په لویدیځ ښارګوټي مصرا ته د قذافي ځواکونو د پرونی بریدونو په ترڅ کې د لسګونو تنانو چې څلور ماشومان هم پکې شامل دي د وژنې سربیره د یوې امریکایي جنگي الوتکې د راغورځېدو خبرونه هم ورکړي دي. رائټرز خبری ایجنس د تیونس پولیس سره لګیدلې د یو بل لویدیځ ښارګوټي زنتان چې د حکومت مخالفینو په ولکه کې و په حق لوایي دغلته هم د قذافي پلویانو ځواکونو د درنو وسلو په کارولو لس کسان وژلي او زیاتوي چې ځایي خلک د نږدې غرونو په غارونو کې په پناه اغوستلو مجبور شوي دي. پین حال کې بیا د ناټو عمومي سکرتر انډرز رسموسن د بلجیم په سرخار برسلز کې خبریالان د ناټو لخوا د شوې هغې فیصلې نه خبر کړل چې وایي مخه په لیبیا د نه الوت د زون د ټینګولو تر څنګ دغه هیواد ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه نیول دي. زمونږ لوړ رتبه قمندان اډمیرل سټاوریډیز لګیا دی په مرکزي میډیټرینین کې د ناټو جنگي بیړۍ او الوتکې ځای پر ځای کوي. دوی به د خپلو عملیاتو په ترڅ کې دغه اوبه وساري او د ضرورت په وخت به هغه بیړۍ چې د غیر قانوني وسلو او د اجیر سرتیرو د وړلو راوړلو شک پرې راتلو راګیری کړي. بلې خوا ته بیا هم له دغه سمندر څخه د لیبیا پر ضد عملیاتو کې برخه اخیستونکي د امریکایي سمندري بیړۍ کمانډان اډمیرل سیمیول لاکلیر د ټلیفون لارې د امریکا د پوځي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې ناستو خبریالانو ته وویل هغوی له قذافي او هم د غل کورنۍ سره هیڅ غرض نه لري او زیاته کړه چې یوازینې هدف یې د عام لیبیایي ولس دفاع کول دي. د الوت ممنوع زون په مؤثره توګه مخته راوړل شوی دی. د هوایی دفاعي نظام له نظره زه ویل شم چې د قذافي ځواکونو صلاحیت مو د الوت کولو د نه جوګه کېدو تر حده راکم کړی دی. ورپسې به موږ خپلو هڅو ته په دوام ورکولو. هغه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 1993 قرارداد منلو ته اړ باسو. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل روسي سیال اناتولی سرډیوکوف سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اندېښنو ته چې ښایي د جنگي عملیاتو په ترڅ کې د لیبیا عام وګړي ځپل کیږي په ځواب ویلو سره زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د قرارداد په اجرا کولو کې ورته د عرب لیگ او د عرب هیوادونو د همکارۍ د کونسل ملاتړ ترلاسه دی. ائتلافي ځواکونه تر وسه وسه کوشش کوي ملکی تلفات مخته رانشي. د هغوی زیاتره اهداف هغه پوځي دفاعي نظامونه دي چې له آبادیو څخه لري پراته دي او په کار ده چې پر روانو سو ورځو کې په پوځي جګړو کې کمی ولیدل شي. د روسیې دفاع وزیر سرډیوکوف بیا د خپلې وینا پر مهال د لیبیا په جګړه کې لښکېلو خواوو د زور زیاتی د ودرولو له غوښتنې سره د دغه کشالې د حل لپاره د ډایلاګ لاره غوره
کړه.
له وروستیو پیښو داسې ښکاري چې په لیبیا کې اصلي جنگي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې ملکي مقاماتو ته د زیان رسېدو سربیره دغلته ملکي وګړي هم وژل شوي دي. په کار وچ دغه رنګ پیښې مخې ته نوې راغلې او موږ وار له مخې په خپلو امریکایي همکارانو دا خبره واضح کړې وه. په داسې حال کې چې امریکا د عراق او افغانستان لوګدو جګړو وروسته په یوه درېمه جګړه کې لښکېلېدو ډډه کوي، شنونکي وایي واشنگټن د قذافي رژیم د ړنګولو په اړه ځانګړې تګلاره نه ده واضح کړې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د هغه ګام ستاینه کړې چې له مخې به د وو سیمو امنیتي چارې د بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونه په غاړه اخلي. داود خټک په رپورټ لري.
امریکا د افغان حکومت د هغه اقدام ستاینه کړې ده چې تر مخه به په راتلونکو میاشتو کې د هیواد په اوو برخو کې د امنیت ذمہواری افغان ځواکونه ترلاسه کړي. تیر ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی د ملک په اوو برخو کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو اعلان کړی و. د امریکا د خارجه وزارت نه یو خبر پاڼه جاری شوی چې وایي د دې اقدام نه دا څرګندېږي چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په لیسبن کې د شوی فیصلې په لړ کې پرمختګ روان دی او دغه سیدا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغان پالیسي اغه ټکی تاییدوي چې د دسمبر په میاشت کې بیا کتنه شوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې مونږ د راتلونکي جولای په میاش کې په افغانستان کې د پاوس په تعداد کې د کمی کولو تیاری نیولې او دغه سبب د واکس پارلو د عمل د کال 2014 په پای کې سرته ورسیږي. د امریکایي حکومت دا خبر پاڼه زیاتوي چې مونږ غواړو چې افغانان د دې جوګشي چې د خپل ستونزو په خپل سیاسي حل راوباسي. په خبر پاڼه کې راغلی چې په کوم ځایونو کې چې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي دا د افغانستان د آبادی تقریبا سلورمه برخه جوړیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې امریکا او اتحادیان به په دې لړ کې د افغان حکومت مکمل مرسته کوي. د امریکایي خارجه وزارت په دې خبر پاڼه کې راغلی چې واک افغان ځواکونو ته سپارل د ناتو، امریکا او نړیوال ورورولۍ د پالیسۍ یو لازمی برخه ده. خبر پاڼه زیاتوي چې امریکایي حکومت د افغانستان سره په دوه اړخیزه ستراتیژیکی همکاري هم خبرې اترې کوي. د خبر پاڼې په پای کې امریکایي حکومت د خپل اغژمنې پخلی کوي چې وایي امریکا به د افغان ولس مرسته جاری ساتي چې دا شان دی په خپل هیواد کې امن قائم کړي او دغلته د نړیوالو ترګرو ځالې د مینځ لاړې شي.
اوریدونکو، داود خټک مورید د افغانستان ولسمشر لخوا د اوسې مدامنیت د چارو ذمہواری په خپل غاړه اخیستلو په اړه عبدالحی کاکړ د افغانستان د چارو کارپو ایاز خان سره خبرې اترې کړې دي او دا یې پوښتل چې د دې خبرې اهمیت څومره دی.
د دې ټول ارزښت سیمبولیک دی په اوس وخت کې. سیمبولیک په دې توګه د سیمو تک مونږ لنډه کتنه وکړو نو درې ولایتونه دي، د کابل، پنجشیر او بامیان، او سلور شهرونه دي، د مهترلام شهر، د لخرګاه شهر، په غرب کې هرات او په شمال کې بیا مزار شریف. دا ټول نسبتا آرام سیمې دي. له دې سره باید یادونه وکړو چې دا د یوې پروسې دوام دی. پروسه تیر کال یا د تیرو دوه کلو راهیسې پیل شوې ده، د کلنه چې ولسمشر اوباما افغانستان ته ځواکونه ولېږل او د دې سره سره دا اعلان هم وکړ چې دوی به غواړي چې په افغانستان کې مدام پاتې نشي او خپل ځواکونه بیرته راوړي.
په دې اوس حالاتو کې آیا نسبتا آرامو سیمو کې افغان ځواکونو ته واک د امنیت سپارل ډېر ضروري دی که نه؟ هغه سیمې چې هغه هلته د طالبانو کنټرول دی هلته ضروري وي.
بلې، اوس خو افغان ځواکونه د ظرفیت یا کیپاسټی نه لري چې دوی ټول هیواد وساتلی شي. سیمبولیک د پروسایډ لیو بل نگانه هم سیمبولیک ته سیمبولیک دا سي چې د امنیت د دندو سپارنه دا معنی نه لري چې دا سیمه به د نور هیواد څخه جلاوي. یعنی دلته که هوایی بریدونه کیږي یا حوالی عملیات کیږي یا پاغه کې به حتمن ناتو ګډون کوي. که دلته بیا طالبان فعالیت کوي یا د دولت نور مخالفین، هلته به بیا هم د دوی سره د نړیوالو ځواکونو ملاتړ وي. په دې ټوله پروسه کې باید دا هم په یاد ولرو چې ډېرې مهمې مسلې چې دی هغه ته اشاره نه کوي، لکه په افغانستان کې د جګړې د عوامل څه شي. په افغانستان کې جګړه داسې جګړه نه ده چې محلي جګړه ده او فقط په یو څو سیمو کې ده، په څو کلو کې ده. دا سیمه ییزه جګړه ده، دا نړیواله جګړه ده، نړیوالې ریښې لري، روابط لري د ګاونډي هیوادونو سره. په افغانستان کې چې کوم خلکو په تیرو دیرش کلو کې جګړې په مخ پولې دي، هغوی په یو نه یو ډول د ګاونډي هیوادونو سره او د لویو قدرتونو سره تړلې وي او دا اوس هم دوام لري. او دې خبرو ته هیڅ اشاره یا هیڅ جواب نه دی ویل شو.
یعنی اسې ایاز خان خپل د حامد کرزي دغه سیمه په ګوته کول ګوانډیو ته نړیوالو چې کوم د دوی ملګری دي او سره خپل طالبانو د پاره یو پیغام دی کنه؟
ګومان نه کوم چې دا یو څن ډیر نوې پرمختګ دی. دا ټول خبرې د ما په خوانه موافقه شوه په لزبون کې د تیر کال د نومبر په میاشت کې والو غونډه وشوه. په هغه کې ولسمشر حامد کرزي او د ناتو مشر او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې یو تړون باندې لاسلیک وکړ چې هغه لمخې به تر 2014 کال پورې افغاني ځواکونه د خپل هیواد د امنیت چارې پلاس کې اخلي. خو په هغه کې په بشپړه توګه دانه دی ویل شوی چې ګواکې خارجي ټول خارجي ځواکونه به تر هغه وخت پورې د افغانستان څخه وځي. په هغه کې فقط دا ویل شوی دی چې دوی به په افغانستان کې د عملیاتو مسولیت افغاني ځواکونه ته ورکوي. نو په دې کې داسې نوې پیغام زنه وینم. البته دومره مو ویلی شو چې د افغانستان د اردو بیا جوړونه او پخپل خپو درېدل دا یو ډیر قوي سیګنال دی د سیمه هوادونو ته چې افغانستان یو هواد دی د خپل وکیل لري.
اوریدونکو د ایاز خان سرمو د عبدالحی کاکړ مرکه ورده د افغانستان د بهرن د افغانستان د امنیتی ځواکونو لخوا د وو سیمو د امنیت د خپلولو په اړه اوس هم منور شاته ورزو او د خبرونو سرټکی تیور.
د پیښور سره نږدې د ادیزو په سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی. په کراچۍ کې د اخوډب او تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او نور کسان وژل شوي. امریکا د افغان ولسمشر لخوا د ځینې سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو هرکلی کړی دی. په لیبیا کې د نه الوت سیمه قایمولو په لړ کې د اتحادي ځواکونو عملیات نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فاینل لوبه د بنگلاديش سرخار ډاکه کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روانه ده چې پکې ویسټ انډیز په 28 اوورونو کې 11 رنزونه کړي او شپږ لوبغاړي یې اوټ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري له منور شاد څخه مو خبرونه اوریدل. مخکې چې دا بل رپورټ درته نشر کو تاسو ته باید وایو چې دا وخت پاکستان او ویسټ انډیز د ورلد کپ د میچونو په لړ کې کوارټر فاینل لوبه کوي او ویسټ انډیز یو اویا سکور کړي وو کسې یو ورتي او دا اتیشتم ور روان دي. دا یو کس امدا اوس وسوټ شو منور شاد تاسو په خبرونو کې شپږ کسان ویل خو یو منټ وړاندې یو کس بلوټ شو. اوس هم تاسو دا رپورټ لرو. پاکستانی پوځ دا کال د ترهګرې په ضد روان جنگ کې د مصروفیت له وجې په خانه شماری یا کور شمیرنې مهم کې د برخه اخیستو نه انکار کړی دی. نور تفصیل به د انیسا اجمل په رپورټ کې وورو.
د پاکستان خانه شماره یا کور شماره دفتر چارواکو ویلی دی چې پاکستانی پوځ د ترخګرې په ضد روان جنگ لوجي سخ کال د 5 اپریل نه شروع کیدونکو خانه شماره مهم کې د برخې اغستونه انکار کړی دی. د قبایلی سیمو لپاره د خانه شماره اسیسټنٹ کمشنر اکرام الله مشال ریډیو ته وویل چې د 5 اپریل نه شروع کیدونکو خانه شماره مهم کې به دا ځل د پوځ په ځای د سکولونو استادان برخه اخلي او پوځ به په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پترخګرې زپلی سیمو کې د خانه شمارې په وخت په مهم کې برخه اغستون کې کسانو ته سکیورټي ورکوي. هغه زیاتوي کراچ لدین روان دے دا مهم پکال نور لسوا اته نوی کی شوی وو. د کمی تر مخه چی د پاکستان آبادی یو سل 2.5 ملیون وا خود هغه رستو پکال 2008 کی د سکیورټی خراب صورتحال لوجه دا مهم سخ کال کیږي او د دې مهم لپاره تقریبا یو لک شپک سلوی سترا 200 کسان د سلور سوا سلیریش زلو لپاره اغستی شوی دي او د خانه شماره په دې مهم کې با د خلکو ټولنیز معاشي حالات تعلیم د اوسیدو طریقے او دغه سه د نور سیزونو جاج اغستی کیږي. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د انیسا اجمل رپورٹ مورد د کرکټ پاړه مونږ ته ستا وخت په وخت باندې تازه معلومات درکو. تازه معلومات د دې چې د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د ورلد کپ کوارټر فائنل میچ روان دی. یو وې سکور ویسټ انډیز کړی دی او و کسانې وړدي اتیشتم وړدي. اوریدونکو پاکستانی حکومت پریکړه کړې چې پاکستان کې میش افغان تاجرانو او شتمنو باندې هم ټیکسونه ولګي او د لړ کې ټیکس جمع کوونکې ادارې یو کړنلار هم تیار کړی دا. په افغان تاجرانو د لګیدونکو ممکنه ټیکس پاړه د ریاض مسخیل رپورټ اورو.
د اف بی آر د سرچینو تر مخه دا وخوا شو 15 لک افغان کډوال د پاکستان په مختلفو برخو کې کاروبارونه کوي ولی د قانون تر لاندې دوی یو پیسې ټیکس نه ورکوي او د حکومتي هدایاتو پرانا کې د دوی ادارې دغه افغانان هم د ټیکس په کامی بهیر کې راوستو د پاره کړنلار تیار کړی دا. آیا د ټیکس په کامی بهیر کې د افغانانو راوستو پریکړه تبا عملی شکل ورکړي شي کنه او د سره به پاکستانی تاجرانو ته څه ګټه ورسي؟ په دې اړه د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی صدر محمد اسحاق مشال ریڈیو ته وی
حکومت ته زیات ټیکس میلاویدل شروع شي او دا خلک به هم په ټیکس میټ کې راځي. زموږ زیات 80% کاروبار چې دی د دې لاس ته تللی نو دی مونږ له کاروبار ټول ځان لاسته کړی نو هغه به واپس د څنګه کوم مقامي تاجران دی هغوی لاسته به بیا واپس لاړ شي.
دغه شان د یو افغان کاروباري تن ذبیح الله وینا ده چې دوی د پاکستانی قانون مطابق ټیکس ورکولو ته تیار دي، خو په شرط د دې چې هغوی ته به هم هغه مراعات او اسانۍ ورکولی شي کومې چې پاکستانی حکومت خپلو خلکو لا ورکوي. نوموړی زیاتوي، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ملګری ملتونو د قراردادونو او قانون تر لاندې څوک هم د کډوالو نه ټیکس نشي اغستی، خو بیا هم کو د سم ملکونو ترمنځ لوزنامی وي نو دواړه ملکونه به د هغې پابندي کوي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک زیب وایي
د افغانانو خلاف ما ته نه ښکاري چې د دې د اکشن بدونه افیکټیو وي، ځکه چې هغه ریفیوجی سټیټس کې دی او هغه انټرنیشنل د یو ان کنوینشن ته تابع دا ویلې چې موږ مهاجرین یو موږ ته ٹیکس نشی اغستلی څنګه چې د پاکستانو نه هغه ټیکسونه اخلي. همدغه شان طریقې سره د افغانانو د پاره صدات یو میکانیزم جوړول پکار دی چې هغې نه هم دا ټیکسونه واغستلی شي او هغه هم کړل کې سر اکنامک ایکټیویټی کوي نو په هغې باندې د دې حکومت سره هغه شیر کوي تر څو پورې چې خبر هغه کوي چې یاره د پاکستانی چې دي هغو ته فیسیلیټیز حاصل دي، موږ ته فیسیلیټیز نه دي حاصل. هغه فیسیلیټیز خو بیا دویم نمبر اخبار راځي. خبره دا ده چې انفراسټرکچر خو دوی یوز کوي کنه، دوی مل د دې مل روډونه دوی استعمالوي، د دې مل بیجلی دوی استعمالوي، د دې مل ګیس دوی استعمالوي، د دې مل نور څیزونه داسې دي چې هغه دوی استعمالوي. نو دا څیزونه چې کوم استعمالیږي د دې خو هم یو کاسټ خوشته کوي، یعنې د یو مینټیننس کاسټ.
د مبارک زیب په وینا چې که حکومت او اف بی آر د ټیکس راغونډولو نظام غوره جوړ کړو نو بیا به د کډوالو یا بل چا نه د ټیکس اخستو هیڅ ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا وخت پاکستان کې 1,00,000 کسانو د ټیکس ګوشواري جمع کړي دي، ولې حکومت ته صرف 20,000 روپے ټیکس جمع شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیو کلاری واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
هو اوریدونکو، موږ تاسو ته د کرکټ د ورلد کپ د میچونو په اړه تازه معلومات درکوو. دا وخت د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ کوارټر فائنل میچ روان دی. په دې میچ کې ویسټ انډیز اول ټاس وګټه او تر دې مهاله یې 2 رنزونه کړي دي او 8 کسانی اوټ دي. پاکستان د خوانه دا وخت شاهد افریدی بالینګ کوي. شاهد افریدی 3 وکټ واخیستي، سعید اجمل 2 وکټ اخیستي دي او همدارز 1 وکټ عمر ګل اخیستي ده او محمد حفیظ 2 وکټ اخیستي دي. دا میچ لا دوام لري او موږ به تاسو ته همدارز معلومات به تاسو سره شریکو. تاسو مشال ریډیو سره اوسئ. په وزیرستان کې د جنگ جګړو د ورپک کوشتونه او د پوځي عملیاتو له وجې د ژوند د نورو چارو ترڅنګ تعلیمي کارونه هم د خند او زن ښکار شوي دي. دغلته زیاتره ښوونځي یا خو بند دي او یا هم پکې ښوونکي نشته دي. زموږ همکار عمر دراز وزیر دغلته د زده کوونکو او ښوونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې.
کلانا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې حالات کړکې چن شوی دي، د کاروبار او نور روزمره ژوند نه پرته په تعلیم هم ډېرې نوړې اغیزې شوی دي. د سیمې زده کوونکي وایي چې په سیمه کې تعلیمي ادارې ولاړې دي، استادان پکې خپلې دندې نه ترسره کوي او کارازی نو یوازې د خپلې حاضرې پورې محدود وي. د وژنه د شمالي وزیرستان ایجنسی ګڼ شمېر زده کوونکي په بنو کې په شخصي ټیوشن سنټرو کې په زده کړو کولو مجبور دي. صدر نواز چې په میرانشاه ډیګری کالج کې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې په کالج کې د ساينس مضامینو استادان نشته او کښتا دي نو د غیر حاضرې له کبله د دوی زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي.
بنې د هوڅګه داسې رول چې میاشا کالج کې نه پیریډ نشته او نه چې کوم پیریډ نه دی یا نه هونه کې برابر دي، لکه فرض کړه انګلیش پیریډ دی صرف او یې اسلامیات پیریډ دی، یو پاک سټڈی پیریډ خو شي نه کیمستری پیریډ ټیچر شته او نه بیا بل کې چې وی هم بیا نه خالي نه دی فزیکس او ټیچر شته. اگر اهم چې کوم مضمون دی دغه ټیچر نشته نه سیمیر مجبور شته چې باندې درس دی وشن دی.
د میرانشاه کالج یو بل زده کوونکی زاکر الله وایي چې په کالج کې چې څومره موده تیر کړې ده د استادانو د کمی او یا هم د غیر حاضرۍ له کابله یې کلاس هم نه دی اخیسته.
زاد بانی د پرا د ټیویشن د پرا رغلای او ویلج په میرانشاه ډیگری کالج کې او کیم سٹاپ چې دای داغه او کالج ته نرسي او بلکې چروشي ها بیا کلاس نه دی نو خولي دغه وجنه میر مجبورې چې بانی ته د ټیویشن د پرا رغلی میر کالج ته لوړی یو تقریبا 15-20 دن تیر وکړل لکه کیم سٹاپ ټیچرون چې دی او داغه کالج ته نرسي ویلج هرازرای زیوته کو او چروشي ها د بیا په زیر چې ما دو غاټ پیریډ د پرا رو بلې.
د وزیرستان یو بل زده کوونکی دلاور خان وایي چې په سیمه کې په هفته کې دوه ورځې کرفیو یا ګرځبندیز وي او یوه د هفته خپل چوټي، نو زیاتره ادارې بندې وي ځکه دوی په بنو کې په ټیویشن کولو مجبور دي.
اپوس خو لکه د کلاسې غټه وجه دغه دو چې یو خو چې کیم می سټاپ ته یاغه یو خو وس کانټیکټ سټاپ لګېدلای و مقصد تیر کول ای وسه پر لکه غد ډیپټي په پرشول باندې مجبور دي. ډیپټي د اس پخوان نور زی ویل چې د یو خو تنخی من خینه ملاویږي او بل داسې دل سپی نشته او دوی هاوري ز خپل چټي روسي او درې ورځې کار پیوي.
د بنو یو لوی ټیویشن سنټر د مشر نامو چې کلا په دې اړه او پختل نو دوی او چې د زکونکو د استادانو څخه ګیلې منی په خپل ځای، خو زکونکو هم د خپل ذمہداري نه غافل دي او چې کلا دلته په بنو کې په پیسو ټیویشن کوي نو بیا په کې دلچسپي اخلي.
ز عرفان الله نه میجه ګورنمنت های سکول نمبر 2 کې سنس ټیچر یم. چیرې وړ کی وځغه وې هغه بلیم په ټیچرونه لګي چیرے ٹیچر ہو رہا ہے آگا بلیم پر شاگردوں نے لگائی اور کہ موت یو کیڈٹ کالج نہ موتا سبق ترسی دغدا مطلب سے دغ ووٹ کی سبق نہ دا بزدا داشے خالی ٹیچر نہ دا ملاویس ووٹ کی خود سبق میں یہ ذمہ داری ختم شوا.
دا مشال ریڈیو نوی خپرونه دا نړۍ رنگونه پدی خپرونه کی درتا دا نړۍ لا گٹ گٹ حیرانون کی او په زړه پوری خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
هو اوریدونکو د نړۍ رنگونه ونیس پروگرام به لږ وروسته تاسو ته وړاندې کو، خو مخکې تر دې چې هغه درته وړاندې کو دا غینه مخکې یو رپورت ترلاسه شو. دا برته وایو چې د کرکټ په ورلد کپ په میچونو په سلسله کې نن ویسټ انډیز او پاکستان د یو بل سره لوبه کوي. کوارټر فائنل میچ دی، هر چا چې دا میچ وګټ سیم فائنل ته بځي او هر چا چې وبیل هغه بیرته خپل کور ته سنیږي. دا وخت ویسټ انډیز 28 سکور کړی دی، 8 کسه یو دی، یو دیرشم ور روان دی. شاهد افریدی بالینګ کوي او د دوه کسان صرف پاتې دي د ویسټ انډیز. یو سکور بل شو 9-0 سکور دی. تاسی مشال ریډیو ته غوږیس. په پاکستان کې اوریدونکي زمونږ به دا خامخه د غواړي چې خلک څه وایي د دې کرکټ میچونو په اړه. سراج زهیر مونږ ته د خلکو غږونه را لګل دي. خلک د پاکستان د ټیم نه څه هیلې لري؟ دا به د دې غږونو کې وور
زو بڑے غردان غزم کو ادے پون دیاڑن پر دیو چا خبر غزم دو اش وقت انشاء اللہ کنا او کوارٹر پانل میں انشاء اللہ گٹو ویسٹ انڈیز نہ گدو کمزور گڑن دے اس پرکار پر ویسٹ انڈیز ہم ختم دے ادے وجل من دے فیلڈنگ ضرورت ہے صح چ فیلڈنگ خو جو خو گو سی کو یو ختم کر میچ نمبر کی گو میچ نے کہ کون فائنل نمبر کی گو دے حساب بس انشاء گدا من گو گٹو انشاء اللہ بدا انڈیا دا سٹیج نہ گٹو زو بڑے خ مقابلہ رش انشاء اللہ او انشاء اللہ جیت پون گراو انشاء اللہ
لما اول خپل نوں پر زنواب دے او می تخزو پدی لگا گورم چ پاکستان ختم دے او میچ گٹی کو کوارٹر فائنل گٹی اور ورلڈ کپ پاکستان نہ اڑی اور منگوئی چھ پاکستان ہم کوارٹر فائنل گٹی چھ انڈیا بعد آسٹریلیا نہ اگٹ مجھے مخالی کہ پاکستان اور انڈیا مقابلہ رہے مقابلہ زمو ٹیم بہن شاء اللہ جیت گئی اور ورلڈ کپ پر اڑی
ذوق و زمان علیم خان دے اور دہی روشا باقی دے چل چھ کم از کم لگا پدے میچ کی دوی شعیب اختر لگا غستل لگا ضروری لگا چاہتے اس ترین بالر دے اور لگا کرس گیل لگا خطرناک تیرا ہوئی رہے طرف کم از کم دوی لگا فیلڈنگ والے لگا توجہ اور کول پکاری چھ فیلڈنگ صحیح ہو لکه کریس ګیل لکه کول ضروری دی بینه نو باقی پاکستان به ان شاء الله ورلد کپ ګټي اته تالیا ورسه بلکه بجاو خپل سلیبریټ بلکه کو خوشحالي به بی جنډي بم زغله ځکه چې پاکستان زنګ ملته مونږ پیسې خوشحالي ګو چې ورلد کپ راوړي او ان شاء الله ورلد کپ هم ګټو اپری دے بھائی انشاءاللہ ورلڈ کپ راوڑی
انشاءاللہ چلا زمی بھائی گٹی او زمنگا زو کھلاڑیان چدی نغڑ خر واندی او پورا کوشش کئی چ منگا دا کوارٹر فائنل اوگر کوارٹر فائنل با پاکستان گٹی
اور ریدن کو تاسی د خلکو غختن اور دی ہلی اور دی د کرکٹ پ اڑا باندے یو ریدن کی داول چ دوی د پاکستان ٹیم دی پننی نی میچ کی د ویسٹ انڈیز کرس گیل زر آؤٹ کړی او همدا سی وشو لاغه زر آؤٹ شو او بل خبره دا کول چې شعیب اختر دی په ټیم کې واخلی نو نن شعیب اختر په ټیم کې نشته دی خو داسې معلومیږي چې د پاکستان ټیم به دا میچ وګټي ځکه پاکستان ویسٹ انڈیز صرف اتیا سکور کړی دی اته کسه یوړ دی دوه وکټې پاتې دی او دوه دیرشم ور روان دی اور دن کو تاسی مشال ریڈیو اور راضی چھ اس د نړی رنگونه پروگرام ورو دا تاستا گلایاز جوړ کړی
قدرمن اوریدن کو دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کې ز ساسو قربا ګلیاز درته هر کلی وای هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای په نننی پروگرام کې مدرلا دا نړی له ګډ ګډ نا معلوماتي ساينسي او د فلمي د نړی کیسی او خبرې راغونډې کړې دي نو راځي قدرمن اوریدن کو چې دې پروگرام ته وښو قدرمن اوریدن کو لومبے زو د پاکستان سین سوبیتا چرته چی یو بل ڈالفن مئی مرشوی دی قدرمن اوریدونکو د سند صوبې سکر او ګډو کې د نړۍ نایاب رانده ډالفن میان دی په دې میانو کې یو بل ډالفن مې مړ شوی دی دا ډالفن مې نر وو او عمر یې 15 کال وو او وزن یې 25 کیلوګرام وو او لس انچا اوږد وو د سند صوبې د حیواناتو ادارې چارواکي دیدار حسین او میر حسین تالپور مړ شوی ډالفن مې ریسرچ سنټر ته حواله کړی دی چارواکي وایي چې کېدی شي ډالفن مې د ګډو بیراج وس په نو سره لګیدلی او جوبل شبي وي قدرمن اوریدونکو ډولفن مایان چې په ګرد نړۍ کې ډیر نایاب دي په پاکستان کې یوازې په ګډو بیراج کې دي او دا مایان اړاندې دي قدرمن اوریدونکو دا کیسه د ډولفن میان وا وزو د امریکای ریاست کالیفورنیا ته چرته چې یو میلیون میان مړه ساحلي علاقو کې موندل شي وي دي کالیفورنیا کې په پرسرار توګه یو میلیون نه زیات مړه مایان کینګ هاربر میرینا کې موندل شوی دی مقامی خلک وایي چې کېدی شي دغه مایان په مخالف اړخ ته روان وو خو چارواکو د یو میلیون نه زیات مایان په پرسرار توګه مړینې په اړه پلټنې پیل کړې دي قدرمن اوریدونکو د یو داسې سړي قصه درته کوم چې په 2003 کال کې نوکری پرې خوده او د نړۍ کټو لپاره راووتو مونږ خبره کوو د مات چې د یو ویډیو جوړولو لپاره د 2 هیوادونو سفر یې کړی دی حمید د ویډیو جوړولو لپاره د 20 ویخت هیوادونو سفر کړی دی او په دې ویډیو یې 14 میاشتې لګیدلې دي او هم دغه شان په سفر یې ډیر خرچه راغلی ده. مات دا سندره چې Where the Hell is Matt په یوټیوب تر اوسه پورې 3.5 کروڑ خلکو کتلې ده. دا ویډیو ډیر زړه راښکونکې ده چې د 20 ویخت هیوادونو اوسیدونکي له مات سره ګډیږي. قدرمن اوریدونکو زو یوکرین ته چرته چې په ماشومانو په ماخام کې په ګرځېدو بندیز وي او دوی د کرفیو لاندې وي. د یوکرین ساحلي ښار اوډیسیا کې پلارانو د پریکړې لاندې خپل ماشومان چې عمرونه د 14 کالونه کم دي باندې د ماخام روستو په ګرځېدو بندیز لګولې دي او دوی د کرفیو لاندې دي. د مقامی حکومت چارواکي وایي چې ماشومان د بد کارونو منع کولو لپاره دا ګام پورته کړی دي چې د ماخام روستو په ښار کې جرایم پېښه خلک ګرځي او د ماشومانو پلاران هم وایي چې دوی بد اثر وانخلي. قدرمن اوریدونکو په برتانیې کې یو دکان باغیچه کنل کیږي چې مقصد یې اتلس سوه کال کې مړ شوي هاتي اډوکي لټول دي. په برتانیې کې مشهور سرکس بیتیز یو هاتي په اتلس سوه اته څلوېښت کې مړ شوی وو او ګومان کیږي چې د دغه هاتي چې نوم یې ټریګورن دی او د دې کیسې هم ډېرې مشهورې دي اډوکي ملاو شي. قدرمن اوریدونکو شمالی کوریا چې په ګرد نړۍ کې د راس پټ ساتلو او د هنر خودولو لپاره ډیر مشهور دی اوس یو عجبا جادو تماشا کوي چې پوره جذبه غایبوي. د شمالی کوریا سرکاري خبری ایجنسی کے سی این اے تر مخه په سر خار پینگ یونگ کې با یو نوی قسم جادو وړاندې کیږي چې پکې یو پورا جاس د سورلو ډک بس او هاتی به غایبول شي. د پینگ یونگ سرکس په ګردنړۍ کې 250 سفرونه کړي دي او تر اوسه پورې 15 اویا ایوارډونه ګټلې دي. شمالی کوریا فنکاران د جسمانی لوبو لپاره په ګردنړۍ کې ډیر زیات مشهور دي. قدرمن اوریدونکو دا د پینک پینتر کارټون غږ دی چې په ماشومانو کې ډیر زیات مشهور دی. د پینک پینتر کارټون جوړون کې انزورګر جیف کونز یو مجسمه جوړه کړې ده چې نیویارک ښار کې به د دغه مجسمې نیلامي کیږي. دا نمایش به د مای په 10 نیټه کیږي او امکان سرګندی کې چې د جیف کونز دا مجسمه به تر 10 ملیون ډالرو پورې خرڅ شي. قدرمن اوریدونکو د دې نوړاندې د پینک پینتر کارټون جوړون کې جیف یو پینټینګ په نیلامي کې په 25 ملیون ډالر خرڅ به وو. قدرمن اوریدونکو اوس د ساينس نړۍ نه خبرو. د امریکای خلای جاز ډیسکوري خپل اخري مشن تر سره کړی دی او د سره خپل خلای سفر هم ختم شوی دی.
Booster ignition and the final liftoff of Discovery, a tribute to the dedication, hard work and pride of America's space shuttle team. The shuttle has cleared the tower.
خلای جاز ډیسکوري خپل اخري سفر د مارچ په 11 نیټه پوره کړو. ډیسکوري جاز اوس اخري منزل د واشنگتن مشهور عجایبګر سمیت سوان دی. ډیسکوري جاز خپل اخري مشن کې یو ګودام او جدید روبوت خلای سټیشن ته رسولی وو. خلای جاز کې سواره خلابازانو په خلا کې مزل هم کړی وو چې مقصد یې د خلای سټیشن بهرنی برخو مرمت کول وو. قدرمن اوریدونکو وز د فلمی نړۍ خبري او کیسی. د هالیوډ مشهور اداکار جانی ډیپ نوې کارټون فلم رنګو په نړیوال سینما کې ډیر کاروبار کړی دی.
Who exactly are you?
Name's Rango.
په دې کارټون فلم کې رنګو د مارسک رول دی او جانی ډیپ خپل واسره دا کردار تر سره کوي. امریکا او یورپ کې دا کارټون فلم ډیر زیات مشهور شوی دی.
You see them, Mr. Rango? People have to believe in something. Pick it up. Your destiny awaits.
You are going to save us, aren't you?
Count on it, little sister.
قدرمن اوریدونکو راځي چې د هالیوډ یو داسې کیسې نه مخبر کو چې نن سبا د امریکای مشهور سندرغاړو البم ډېر په مشکله خرڅیږي. خو یو وړو کې جنۍ ریبیکا بلک سندره ډېره زیاته مشهور شوې ده. دا سندره ده اټس فرایډي. قدرمن اوریدونکو اټس فرایډي په یو هفته کې په یوټیوب دا سندره شل لکه خلکو کتلی ده. سندره اټس فرایډي ویډیو باندې خرچه هم کم راغلی ده. خو د امریکای او یورپ ځوان کول کې دا سندره ډیره زیاته مشهور شوې ده. قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه مشال ریډیو یو حسدا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی بي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانون کې قصې او عجبا معلومات موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولای شئ. زموږ ټلیفون شمیره ده 00202211 2 0 1 2 1. هم دې سره کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. را روانه اونۍ به بیا در سره په لوی الله مو سپارم.